د تعلیم القرآن اسلامي راډیو محترم اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشحاله یم چې یو ځل بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خپرونه کې ستاسو قدرمنو حضور ته حاضرېږم، په دې هیله چې د خپرونې تر پایه راسره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته سراغلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصروفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اورېدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر شوس. ستاسو څخه ډېره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو أجر عظيم دركي چي دا گرانو مسلمانان ورونو پشتني مو أخستي أو دا جواب لپارمو خدمت مو قمات را کري.
جزاكم الله. بلي.
السلام عليكم ورحمة.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہربانی کہ خپل نوم راوښیست. دلسوز صاحب د جړی څخه ښه راغلاست. تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خپرونه ده. مہربانی وکړئ خپل شری پوښتنه نو مطرح کړئ. السلام علیکم محترم مفتی صاحب، تاسو ده نعمت الله دلسوز صاحب پوښتنه واورېدل. مهرباني وکړئ که لطفاً ورته جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغه بیشتان دا پاکول په هفته کې په کار دي، او که چیرې په هفته کې نه وي باید په 15 ورځو کې سي، او که په 15 ورځو کې نه وي تر 24 ورځو باید په هیڅ صورت وانه ړول سي، ځکه کوای تر 24 ورځو واوښتل نو دا سړی د وعید مستحق دی، یعنی دا چې په دې اړه باندې وعید موجود دی. څوک تر 24 ورځو اړی دغه نظافت و پاکوالی د عذاب مستحق دی. او دا حکم دا یوازې د نارینه وو لپاره نه، بلکې اکثر احکام داسې دي چې هغه د نارینه وو ښځو د یو ډول دي، یوازې استثنایي احکام چې هغه جلا ورسره بیانوي، نو دا حکم د دواړو لپاره یو شانت دی. ردی محتار لیکي: ويستحب حلق عانته وتنظيف بدنه بالاغتسال في كل اسبوع مره والافضل يوم الجمعه وجاز في كل 15 وكره تركه ال40 ويستحق الوعيد. اردي مهتار جلد 5 صفحات 315. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله. محترم مفتي صاحب زوبل اوردم كده. بلي سلامات وسي كخبل نمرا وش اسمي رباني وكي
الحمدلله
صاحب شراغلا تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خبرونه ده. مهرباني وکي خپل شرعي پوښتنه مو مطرح کي.
ما دا مولوي صاحب مبارک صدا پوښتنه ده چې دغه زکات په څولې پیسو کې زکات ورده کیږي.
جزاکم الله. محمد الله صاحب صاحب څخه ډېره مننه. السلام علیکم. محترم مفتي صاحب، تاسو د الحمدلله ورور پوښتنه واورېدل. مهرباني وکي که تاسو نور جواب ووایاست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې زکات هغه مهال پر یو چا لازم ګرځېږي چې دی د نصاب مالک سي، او پر نصاب باندې کال تیر سي. نصاب 200 درهم شرعي دی. 200 درهم شرعي 140 مسکاله سپین زر کېږي، او دغه 140 مسکاله سپین زر په اوسني بازار کې د 15 زرو کالدارو په شاوخوا کې کیش. دا نرخونه پورته وکښته کیش څو میاشتې مخکې چې موږ معلومات کړي وو، تر 10 زره یو څه بلابود کېدلې. نو کله دغه نصاب د کالدارو یا د افغانیو په قیمت د زر ګران سي او کله ارزانه سي، نو د افغانیو په حساب باندې د 300 زرو څخه تر 300 زرو په دې شاوخوا کې کېدلی سي. خو تاسو اسانه هر وخت کولی سي چې پوښتنه وکړي چې سپین زر مسقال په څو دی، د یو زرګره څخه پوښتنه وکړي. او هغه درته وایي چې په دوغه نه دي، بیا 140 مسقاله سپین زر د دې پیسې معلومې کی، بس همدا نصاب دی. او کله چې دغه نصاب پیسې یو چا درلودې، کال ورباندې پرسه او زکات ورباندې لازم دی، هغه قرضونه او د ده احتیاجات ځینې وسي. الجوهر النیرا لیکي: وثلاثة في المملوك وهو أن يكون نصابا كاملا وحولا كاملا وكون المال إما سائما أو للتجارة. الجوهر النيرة جل أول سبحاي سلوك سوارلس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محترم مفتي صاحب عبد الله په نامه مور پوښتنه کړې وه، وایي چکه ګناه لري او که نه؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې چکه کول دا علماو مکروه بللی دي، خو که خمار ورباندې ایښی و بیا نو حرام کار دی. فتاوای محمودیه جل اولسم صفحه 140، امداد الفتاوا جل تلرم صفحه 252، فتاوا العصر صفحه 223. السلام علیکم ورحمه الله وبرکاته.
جزاكم الله محترم مفتی صاحب زوبل اوریدونکو ته. بله،
السلام علیکم ورحمه الله.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مهرباني خپل نوم راوښایست.
من یې عبدالباري د لوالیت تاسره په تماس کې یم. زما د محترم څخه دغه سری پوښتنه ده چې ما یو وخت 15,000 افغانۍ یوړې وه سراپۍ ته، بیا سراپۍ ما ورکړه، ما د ده وکالداري ما ته راکړه، نو ده باره ما ته د اوده چې حساب کړې وه دا 6,000 یا ماشین کې ور واچولې، د 6,000 هغه نه ده کراره څخه ما ته کالداري راکړې 2,000 افغانۍ. بیا وروسته بیا د دوه ماریواره د مانده زما پیسې کړې وې، باره ورته وویل دغه د دور بس پر دغه به فیصله سره وکړو په نیمه یې کړی ده. نو اوس هغه زما غاړې خلاصېږي که زه دومره شپه ته خپلې پیسې ورکړم.
ډېر ښه عبدالباري صاحب، ډېره مننه. السلام علیکم محترم مفتي صاحب، تاسو ده عبدالباري ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که رتون ورته جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغه سړی تا ته د 10,000 افغانو په بدله کې د 6,000 افغانو کالدارې درکړي دي، دا دې د ده حق خوړلی دي، تا ته حرام دی. په هغه ګړې چې دې ځینې وړي دي، دا دې ښه کار نه دی کړی. او بیا چې دې یوه ورځ دوې ګرځولي دي، دا دې ښه کار نه دی کړی. بیا چې ورته راغلی او د په خپله خوښه 15,000 در پرې ایښي دي، دا په هغه صورت کې دي چې د ده دا یقین دی چې دا پیسې زما نه دي. که چیرې د ده پوره یقین سي چې دا پیسې زما دي، کله یې درکړي؟ نو دا چې ستا یقین دی، دا چې د ده یقین نه دی راغلی چې دا پیسې زما دي که د ده دي که تا وتلی دي، نو تا ته خو یقین دی. ته وایه چې زما یقین دی چې دا 6,000 نه وي 10,000 وي، ستا یقین دی. نو په یقیني ډول باندې ته څنګه د بل مال خورې؟ د بل چا مال دا چې د هغه رضا نه وي تا ته حلال نه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: انه لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه. حقیقت دا دی چې مال د هیچا روا نه دی تر څو چې د هغه د زړه مرضا نه وي، د زړه خوښه یې نه وي. نو دا خو د ده نه ده خوښه چې دی 15,000 افغانۍ بدون دلیل تا ته درکړي، دا خو د ده مجبوریت دی. او ته هم حقیقت حال نه ورته وایه چې اوس ما یقین دی دا 6,000 نه وي 10,000 وي. که ته دا ورته وایه نو وایه چې نو ستا یقین دی، نو خو رایه که ته دا ورته وایه چې زما یقین دی چې دا 6,000 نه وي 10,000 وي، ته ما ته اوس دا 15,000 راکوې، دا یې چیرې درکړي؟ نو د حاضر دغه مسلمان حق دی، ورڅخه خپلې پیسې ورکړه، تا ته جایز دی. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته.
محترم مفتي صاحب، خورکۍ مې پوښتنه کړې وه، وایي کله چې د انسان په غوږ کې یو قسم ازانګه سي، نور خلک وایي چې دا ازانګه د مرګ اوازه ده، نو آیا دا خبره رښتیا ده او که نه؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د غوږ د ازانګه په اړه باندې په دعوت الکبیر کې یو حدیث راغلی، دا په غوږ کې چې ژغ سي، په دې اړه یو روایت شته. هغه د روایت الفاظ داسې: عن محمد بن أبي رافع عن أخيه عن أبيه عن جده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصلي علي وليقل: اللهم اذكر بخير من ذكرني بخير. الدعوات الكبير جلد أم صفحة 3. پیغمبر عليه السلام فرمائي: وَيْكَلَ چِدَ چَا فَوَشْكِ فَتَعْزُكِ دَ يَوْ چَا فَوَشْكِ کی جخص ازانگس، نو زما یادونه دی او پر ما باندې دی درود وای، او بل دی دا کلماتی وای: اللهم اذكر بخير من ذكرني بخير، یا الله د هغه چا یاد په خیر وکړي څوک چې زما یاد په خیر باندې کوي. نو داسې کلمات چې د پیغمبر علیه السلام څخه ثابتې دي نور څه په دې کې نشته. دغه یو حدیث راغلی دی چې نبی علیه السلام فرمایي وایي ستاسو په غوږ کې چې د چا غږ سي نو د پر پیغمبر علیه السلام دې درود ووایي او دا دعا دې ووایي، اللهم اذکر بخیر من ذکرنی بخیر. د دغه دعا څخه داسې معلومیږي چې کله چې په غوږ کې اذانګ سي یا په غوږ کې هغه غږ وسي دا تنبیه د دې ده چې څوک تا یادوي، ځکه دا دعا پر دې باندې دلالت کوي. کنی صریح د حدیث څخه نه معلومیږي. په هر صورت هغه خبره چې تا کړې ده د هغه د پاره څه سند په روایاتو کې نشته. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب زبل اوریدونکو ته. بله
ارام څنګه شه؟ بخیر
سلامت اوسئ. مهرباني که خپل نوم راوښایست.
احمد یم د هلمند یم په کندهار کښې. زما پوښتنه ده که چېرې دغه که چېرې یو څوک خپل مانیت په خطا کښې و د خور یا د بسې په دغه ووایي د دې به څه دغوي؟
احمد صاحب پوښتنه مو واورېده. سول ستاسو څخه ډېره مننه. السلام علیکم محترم مفتي صاحب، تاسو د احمد ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب ووایاست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې څوک صحوان خپلې مېرمنې ته ووایي چې خور او نور اراده نیت د زهار او د طلاق نه وي، په دې باندې هېچی نه راځي، نه نکاح غواړي نه نکاح د تاوان رسېدلی. المبسوط لسرخسي لیکي: ولو قال لامرأته هذه اختي فهو صادق في ذلك ولا يقع عليها شيء لان هذا الكلام محتمل للاخوه في الدين قال الله تعالى انما المؤمنون اخوه. المبسوط للسرخسي جلش بجم صفحه يوصلوا سلبيش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زو بل اوريدن كده. بل
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. مهرباني خپل نوم راوښایست.
من جمال الدين.
جمال الدين صاحب شرغ لاس تعلیم القران راډیو خلاصون لار خبرونه ده. مهرباني وکي خپل شریف سره مطرح
شریف سره مې دا ده په دغه سولات تسبیح لمونځ کښې د سجده صحوه سره کم کېږي.
جزاکم الله. السلام علیکم محترم مفتي صاحب، تاسو د جمال الدین ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب ووایاست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې صلات تسبیح دا یو نفلي لمونځ دی. فقه اسلامی و ادلته په اول جلد صفحه 428 کې داسې توري لیکي: صلات التسبیح نوع من صلات النفل تفعل على صوره خاصه. و دا یو قسم نفل دی چې پر یو خاصه طریقه باندې کېږي. او همدا ډول په تاوای هندیه په باب سجده السهوه کې لیکلي دي چې دا سجده د سهوي دا د فرضي او نفلي لمونځو دواړو دپاره یو ډول کېږي. لکه څرنګه چې د فرضي لمونځو لپاره یا د نورو لمونځو دپاره سجده د سهوي کېږي، د صلات تسبیح لپاره هم داسې کېږي چې کله د التحیات تر عبدو و رسولو پورې وویل، بیا سلام وګرځوه، بیا دوې سجدې وکړه، بیا التحیات د سره راشروع که تر پایه پورې. کذا فی البحر رائق جلد ام صفحه 2. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
محترم مفتی صاحب، خورکیم پوښتنه کړې وایي که یو هلک د یو انجلۍ د خور سره د مشرې خور سره تی رودلی وي، شیدې رودلی وي، نو دغه انجلۍ کشره خور دغه هلک په نکاح کولی شي او که نه؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یوې ښځې که یوې انجلۍ ته شیدې ورکړي وي، د دغې ښځې زوی دی، غواړي د هغه انجلۍ د خور سره نکاح وروکړي، جائز دی په دې شرط چې دا ښځې و هغې انجلۍ ته شیدې نه وي ورکړي چې دا زوی ته غواړي، او دغه هلک د هغې انجلۍ د مور شیدې نه وي رودلي. یعنی یوې انجلۍ ته یې شیدې ورکړلې، دا ښځه هغه انجلۍ خپل زوی ته نسي غوښتلی، هغه انجلۍ د دې لور ده. او که یې د هغه انجلۍ خور غوښتل و خپل زوی ته، هغه غوښتلی سي، خو په دې شرط چې دی به د هغه انجلۍ خور ته شیدې نه وي ورکړي، او نه به دغه هلک د هغې انجلۍ د مور شیدې رودلي. البناية لكي: ويجوز أن يتزوج الرجل بأخت أخيه من الرضاع لأنه يجوز أن يتزوج بأخت أخيه من النسب، وذلك مثل الأخ من الأب إذا كانت له أخت من أمه جاز لأخيه من أبيه أن يتزوجها. البناية بن زمجل صفحات وسوء التشبيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اوريدونکو ته.
بلی
السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مهربانی خپل نوم راوښایست او د کومه ځای مو تماس نیول؟ عبدالرزاق صاحب مهربانی پوښتنه مو ترې د څه شي لپاره در وښي؟
د حلال نکاح لپاره زما یو ځای په ډېر دغه باندې خوښ دی.
السلام علیکم محترم وفتی صاحب، تاسو ده عبدالرزاق ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً ته جواب ووایاست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د حلال نکاح لپاره چې ستا کوم ځای خوښ دی د هغه دپاره صلات حاجت وه. صلات حاجت په احادیثو ثابت دي. ښه پر صحیح طریقه باندې اودس تازه که، دوه رکاته نفل وکه په نیت د صلات حاجت، ورپسې حمد صلات ووایه، پر پیغمبر علیه السلام باندې درود ووایه، او بیا دا کلمات ووایه: لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم لا تدع لي ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين جامع الأصول بجمجل صفحات وسويو بنزوس دغا تركات جي وكرل الله تبارك وتعالى بإن شاء الله استحاجت فرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم وابتساب زبال أبدون كتا بلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا
مرحباني مرحباني خبال نوائست عینایت الله صاحب د عینو مین څخه ښه راغلاست. تعلیم القرآن راډیو خلاصون لار خپرونه ده. مهرباني وکړئ خپل شریف پوښتنه
مطرح کړئ. دغه مولوي صاحب ته چې سړی په کور کې د کوچنیانو سره جنجال وکړي او ښځې ته ووایي چې دا څه زما د کوره بالا وزه زه ولاړ
شم،
دا څنګه دي؟
جزاکم الله محترم مفتي صاحب، تاسو د عینایت الله ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً ورته جواب ووایاست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو څوک که و خپلې ښځې ته ووایي چې د کوره څخه ووځه، نو د دې یو صورت دا جوړیږي چې دی و هغې ښځې ته ووایي چې ځا د کوره څخه ووځه او په زړه کې یې نیت د طلاق وي، نو دغه ښځه طلاقي شي. او که چیرې دا سړي ورته وویل و دې ښځې ته چې ځا د کوره څخه ووځه، په زړه کې یې نیت د طلاق نه و، په دې صورت کې طلاق نه واقع کیږي. او که چیرې و خپلې ښځې ته وویل چې دا د کور څخه ووزه، د قهر و د غضب په حالت کې و، د جنجال په حالت کې و، نیت یې هیڅ نه و، دا خپله قهر و غضب دا قرینه پر دې باندې دده چې د مقصد د طلاق دی، نو په دغه د قهر و د غضب په حالت کې که یو څوک و خپلې ښځې ته ووایي چې دا د کور څخه ووزه، په دې باندې طلاق واقع کیږي. العنایه لیکي: وأما الضرب الثاني وهو الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية أو بدلالة الحال. العناية سلرمجل صفحة يوشبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ده تعلم القرآن راديو درنو أو قدر منو أو ديدنكو زمج دنان ورزيه دخلاصون لارخبر ونا بحمد زي بايتر سيجي تربية زي إسلام أو راسرة محترم مفتی صاحب د همدې خبرونې لپاره ستاسو خدمت ته حاضرېږو. تاسو پر لوی او مهربان څښتن سپارو. پاته وخت مو بخیر.